یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم د افغانستان او نړۍ نه درته مهمه وروستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه ښوونیز مرکز یې په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمیو چاودنو هدف ګرځېدلی دي د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت لومړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یوې ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2020 او 2021 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تښتول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی WFP په یو بیان په یو ټویټ کې ویلی دی چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده چې که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې خو هیوادی یو لوی بسپنه ورکوونکو ویلې دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایی چلن پر شرکت بندیزونه ولګول دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بی پیلوټ الوتکه د استوله په هدف د پوځي الوتنو په همغږي کولو تورن دی د امریکا د خزانه وزارت پرون د سپتمبر پاتمه د دغو بندیزونو په اعلانولو سره وویل پر دریو نور ایرانی شرکتونو هم بندیزونه لګول شوی دی چې په هغه کې اچ پغه هیواد کې د بی پیلوټ الوتکه په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساری بندیزونو او صدراتی کنټرولونو په وړاندې روسیا په اوکراین کې د خپل غیر موجه جګړې د دوام لپاره هرې خواته لاس اچوي روسیا هڅه کوي چې له نورو هیوادونو بی پیلوټ الوتکې وارد کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کې وکاروي او د آسیا د کرکټ په شل اوریزو جام سیالیو کې افغانستان تیر شپه هند لوبتا ملو په وبایلله او له دغه سیالۍ ووته افغانستان د پچلې ګټلو وروسته توپ چونه غوړه کړې و چې د هند لوبډلې وکولې شو په شل ورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره ورته د 212 منډو هدف وټاکي افغانستان د لوبې تر پایه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 112 منډې جوړې کړې افغانستان د دې جام د نیمه پایلو په سیالیو کې لدې مخکې د چهارشنبه پورس له پاکستان سره لوبه کړې و چې هغه ته د یوې وکټې په توپیر بهلو دی د کرکټ د آسیا جام لوبې داګس پوښتمه پیل شوې دي چې پایلو به یا فائنل به د راتلونکي یک شنبه پورې د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنۍ سره افغانې ښځې په چټکۍ سره له خپل عام ژوند او اساسي حقونو په بېسارې توګه بې برخې شوې دي د دې موضوع تفصیل درته په راپور کې لرو تر یوه کاله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکې د ژوند او سیاسي کارونو په اړه درته جزئیات لرو د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شو کونړیانو ورته خوشاله دي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسید کچیر یار لوبغاړي دلته شپې پر پومو کې هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1
ور به روزګان د روزګان کې د لسو کلپونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي غوړه لوبغاړي بدرینه په نورو کلپونو کې سیالۍ وکړي
پانلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسید کچیر یار لوبغاړي دلته شپې پر پومو کې هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولو بیږي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وایي د طالبانو په واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ له خپل عامه ژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بې برخې شوې دي. ریچارج بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ویب پاڼه خپور کړی، په کې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګي او پورته نجونې له تعلیمه بې برخې او له نیمه زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې لاسه ورکړې دي. چې زیات په دې راپور کې ووري
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، پکې اندېښنه ښودلې چې لڅبان دي تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپل بشري او اساسي حقوقو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی بینی په دې راپور کې لیکلي په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ځوان په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړې. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له ځبان دې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه په څلور ویس ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850,000 نجونې د تعلیمه بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 13,098 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109,000 څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له 3/4 برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغو فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزنې، خپل سری توقیف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځایه کېدل، ډلهییزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته سوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خبرسوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوې دي. د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې ده. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه اونده لاملونه بلل شوې دي چې د خلکو رواني روغتیا متاثر کړې ده. تفصیل به راپور کې ووري.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنی دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوف د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هیواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوف په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هند څخه ماتې وخوړه او د کرکټ د آسیایي جام له سیالۍ ووت. افغان لوبډلې د هند لوبډلې له خوا د 243 منډو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیا جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړي چې دوی ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له 4 نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان 5 وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په 2 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو ورته د 243 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ و او په لومړنیو 3 اوورونو کې خپل 4 لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د 2 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د 4 شنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د 1 وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې 2 لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د 4 غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ختم توالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو 4 لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم وینه شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 20مه پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي 1 شنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14مې تر د نومبر تر 14مې په استرالیا کې ترسره شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اوروزګان د ورشو اوروزګان کې د لسو کلبونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل خیرالله افغان وایي یا د سیالۍ د انټر کلب دی چې هدف یې د دغه سیالیو له لارې به غوره لوبغاړي د اوروزګان منتخب لوبډلې ته غوره شي. په ورته مهال کې لوبغاړي هم خوشحاله دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته رسمي سیالۍ په لاره چول شوې دي تر څو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د لاسونو د پرکار په ترینکوټ ښار کې د هغه انټر کلب د سیالیو د پیل لپاره وهل کېږي چې د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې لخوا په رسمي ډول د لسو ټیمونو لخوا پیل شوی. د دغه ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤل خیرالله افغان وایي یادې سیالي به یو میاشت دوام وکړي چې هدف یې د غوره لوبغاړو انتخابول دي.
د انټر کلب په نامه سیالي دي. دا لوبي به تقریبا یو میاشت دوام کوي. د دې سمو ادب دا دی چې موږ غواړه لوبغاړي را پیدا کړو. په دې کې انلاین سکورینګ کرکټ بورډ ته راسن کیږي. هغه بیا ګوري هغه کم لوبغاړي پرفورمنس چې برابرې هغه لوبغاړي را پیدا کوي او بیا منتخب لوبډله موږ ته جوړیږي. د دې دا منتخب لوبډله د ولایت په کچه د بیا په زون کې موږ سیالي لرو د ټولو ولایتو سره.
په ورته مهال کې لوبغاړي هم زیات خوشاله دي چې د کرکټ بورډ د ادارې لخوا ورته رسمي سیالي په لاره چول شوي تر څو دوی په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو چانس پیدا کړي. دوی وایي اروزګان د کرکټ په برخه کې ډېر ښه استعدادونه لري. که یې د روزنې لپاره اکاډمي ورته جوړه سي نو نړیوالو سیالیو ته به ډېر ژر لاره پیدا کړي.
نومې ګل احمد وسالې. دا لوبې خو داسې دي، مثال د خلک کشران د نشې توکو څخه راګرځي او دته موږ داسې ډېر خوشحاله موږ غواړو د ته بیا نور ټولمیټونه مرته جوړ سیم. ستونزې دا دي چې مثال موږ پیچ خراب دی، موږ ګراوند خراب دی، په هغه کې میشونه نه کېږي. مثال بالا سیټ پر مخ مسلم.
نوم یې زبیولا بهزاد دی، دلته راغلی یو لوبغاړی یم. دا د انټر کلب ولایتي لوبې دي. موږ د لوبغاړو استعدادونه به معلوم سي. دغه معلومات چې دي په انلاین سکورینګ کې د کرکټ بورډ پر رسیدي کې چیرې هر لوبغاړی دلته ښه پرفورم کوي هغه شاید په پرس کلاس ګریډ 1 ګریډ 2 دوه لیولو کې ولوبېږي.
پورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لوبو پکښې کې په دې وروستیو کې بي ساري واده کړي، خو لګونو ستونزو سره هم مخ دي. هغه ستونزې چې نه لوبغالی لري او نه هم د روزنې کوم اکاډمي.
بوسر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په برېټانیا ته ورشو. د برېټانیا د ملکی پمړینه د نړۍ مشرانو غمرازی کړی ده او هغه د تاریخ یو ستر واکمن بللې ده. د ملکی د مړینې خبره پرون مازیګر اعلان شو او ټاکل شوې ده چې مشر زوی شاهزاده چارلس پر ځای د پاچا په توګه لوړ وکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې ده. سروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو د دغه مړینې په اړه باندې او د چنل ته کوم مراسم تر سره کیږي کوم وخت جو زیات راغلی؟
ډیر مننه کور ودان. زه به ډیر په دې تمرکز وکم چې د دې پمړینې باندې د نړۍ مشانو څو خبرګون شو د لیدې. د نړۍ اکثره مشانو د برتانیا د ملکې پرمړینې خوشینه ښکارا کړې ده او د برتانیا له ملت سره خواخوږي ښکارا کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو پیغام کې ملکې الیزابت د درناوي په ترڅ کې هغه پرتمینه او بی مثاله واکمنه وللې او ویلي چې چمتو دی چې د هغې لزوی پاچا چارلز سره چې له پخوا هم ورسره دوستی لري له نږدې کار وکړي. جو بایدن او مېرمنې په خپل شریک پیغام کې زیاته کړې دوهمه ملکه الیزابت داسې ستره واکمنه و چې د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا ترمنځ د یووالي د لا زیاتېدو سبب شوه. د ښاغلي بایدن په وینا لومړی ځل په 1928 میلادي کال کې چې سناتور وو او وروستی ځل یې د 2021 میلادي کال په جون کې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړني بهرني سفر په لړ کې له هغې سره کتلی وو. د دا هم ویلي چې د امریکا څوارلسم ولسمشر دی چې په خپل ژوند کې له دوهمې ملکې الیزابت سره کتلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وښل ملکه په اویا کلونو کې د برېټانیا د ملت د یووالي او پایښ سمبول و. زه د فرانسې د یو دوستي خاطرې ته درنښت کوم. د امریکا پنځو پخوانیو ولسمشرانو چې ژوندې دي یعنی ډونالد ترامپ، باراک اوباما، جورج دبليو بوش، بل کلینټن او جیمی کارتر په جلا جلا پیغامونو کې د دوهمې ملکې الیزابت درناوی کړی دی. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دوهمې ملکې د شخصیت ستاینه کړې او سپارښتنه یې کړې چې د هغې د مړینې په مناسبت دي د کانګرس پر ودانۍ د امریکا بیرغ نیم ځوړند شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د برېټانیا سلطنتي کورنۍ د دغه هیواد خلکو او د کامنولت غړیو هیوادونو ته تسلیت ویلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د ملکې پر مړینه غمرازی ښکاره کړې او په یو ټویټ کې لیکلي چې جرمني به تل د هغې درنښت کوي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز بیا د بریتانیا ملکه الیزابت له دوهم نړیوالې جګړې وروسته د سولې سمبول بللې ده. د ایټالیا موقت صدر اعظم ماریو دراګي ملکه په تیرو اویا کلونو کې د نړۍ د تاریخ ستره انسانه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دوهم الیزابت ته د درناوی د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا به د تل لپاره د کاناډا د تاریخ یوه مهمه برخه وي. پرون د بریتانیا بکنګم پالیس یا بکنګم مانی اعلان وکړ چې د بریتانیا ملکه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر او له تاج پر سر کولو اویا کال وروسته مړه شوه. الیزابت په 1925 میلادي کال د ملکې په توګه تاج پر سر کړ او په دې موده کې پراخ ټولنیز بدلونونه ولیدل. د الیزابت له مړینې وروسته به د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا او د کامنویلت د څوارلسو هیوادونو نوی پاچا وي.
ډېر زیاته مننه څروان صاحب چې د نړۍ د مشرانو د غمرازۍ پیغامونه مو د ملک الزابت د مړینې په اړه موږ سره شریک کړل. کور مو ودان.
له خبرونو ور اخوا
اوس په کندز ته ورشو. د کندز د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. یو شمیر کندزیان هم وایي چې پخوا به د کندز ښار په وټونو او کوڅو کې په بې شمیره توګه پر نشئی توکو معتادان لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په وټونو او کوڅو کې د روږدو کسانو څرک نه لګیږي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې وایي.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسوو، نو دا یو وخت غواړي، ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاد وو. اوس د جماعت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هر میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشئی توکو روغدو کسان راټولوي او د درملنې په هدف یې روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم شوی، تقریبا لسل فیصدونه شل فیصدو ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشئی توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشئی توکو روږدي کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشئی توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بته کې خبر شیم چې جمع میکنه جمع کدن شي گئی ته
الله پاک دې دولت ته قوت ورکړي چې روز دې کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختی څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونو موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو دې موږ دا تادایو کې دغه صافیان ورک کې دغه جناسه موږ یې بس کته نه خلاصو. محمد ایم سی بي سال چې موږ دغه شینه زه خلاص شم ان شاء الله تعالی.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي محمد غفران آزادۍ روډي ته وویل
نن په لري بشور زیات څه د زمونه حکومت سابق زیات
خو په شار کې د روغدو کسانو شمیر زشت زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګو. خو د تیر کال په پرتله سش کال په شار کې پر نشئی توکو روغدو کسان دومره نه لیدل کیږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخوانی حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې ډیر زره ښودلی وو.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې زموږ همکار اجملان جوړ کړی.
ډیپلوماټ خبرونه په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یې ولیکنه خبره کړې. د لیکنې لیکواله وایي افغانستان کې د پخوانی جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلي واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالی د اګست په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وایي یونیټ سیار په ځانګړې توګه افغانستان ته په زور د هغو 15 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې درې بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنجه پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه ورکړې ده. ازادۍ راډیو ته هم په وروستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دی افغان پناه غوښتونکو ازادۍ راډیو ته پاستولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغو افغانانو شون له ګواښ سره مخ کولای شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا سلی واکمنۍ وروسته د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې هم د یو افغان کډوال کیسه کړي. دا یو لسکلن عبید الله دی چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی وو. ورسپانه وایي عبید الله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لرې د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلې یوازې پاتې وو، بالاخره په برتانیا کې له خپلو ورونو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډرډ دا یو لسکلن عبید الله یو وخت سپور کړی چې د خپلو دوو ورونو سره یو ځای پکې ښکاري. وای د افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس خوښ دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه په ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې واوري او ولولئ. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
تر محمد قادمی مې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د انجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي، نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړ کړی دی، د دې پردای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابر کړي وي. تر څنګه د لوکانو ښوونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې د کلم عالم نه یو کله ماشومان نه ورته یوازې یو ښوونځي په ټولو واشر ولسوالۍ کې ستا، نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځي باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځي باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ور باندې لګول، نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله دا غوښتنه ده چې بیا دا ښوونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېر اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې انجوړه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تیرېدو سره حل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیزو شبکو چې مسارو تر دې راهده پورې افغانان ته سپکې سپورې کېږي. د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلي نه کړو، نو موږ بد ورد ورته وایو او ځان ته افغانان هم وایو. یوازې دلته خبره دا ده چې دوغ افغانانو تر دې راهده پورې ډېرې بریاوې راوړې د افغانستان خلکو او اوسېدونکو دپاره. دا چې په لوبه کې ګټل او بایلل شته، نو په دې باندې باید چې افغانان هېڅکله ناهیلي نه شي. نو د دې پر ځای تر ډېره حده پورې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 201.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه